ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو د آزادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې په افغانستان کې د دیارلسو امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. ښاغلی ترامپ له لوري وروسته کانګرس ته په لومړنۍ وینا کې نن دا څرګندونې وکړې. د 2020 کال د اګست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې دیارلس امریکایي سرتیری او له 100 ډیر افغانان پکې ووژل شول. ترامپ د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته په وینا کې وویل په دې برید تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی او اوس په متحدو ایالاتونو کې د محاکمې لپاره د هیواد ته پر لاره دی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې وه. ښاغلی ترامپ د دې وینا پر مهال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور د خپلوانو کورونو کې دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ خپور شي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت ترنګلی دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې پرنجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو له کبله طالبان وغندل. انالینا بایربوک پرون په برلین کې د خبرو پر مهال وویل طالبانو عملا د افغانستان نیمایي وګړو ته عمومي زندان جوړ کړی دی. هغې خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا کار به خامخا عواقب ولري. میرمن بایربوک دا څرګندونې د افغان فعالانو په ګډون په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې غوښتنه وشوه چې باید له طالبانو سره د ملګرو ملتونو له سیداو کنوانسیون څخه د سرغړونو له کبله حساب کتاب وشي. د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1999 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبان وایي دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د دوه ځان مرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلول مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالي را لبانلی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی دی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د کرکټ د اتلانو د جامیا چمپیونز ټرافی د لوبو دوهمه نیم پایلو بنن د زیلاند، نیوزیلاند او جنوبی افریقا ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د لاهور په قضا د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلیږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکې یکشنبه په ورځ د مارچ په 9مه له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 ویکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن د هیواد له نامتو شاعر پروین فیض زاده ملال سره مرکه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوي
او وخت دین کيده لکه د اوو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډیر عمیقه استفاده ترې وکړو ډیر زوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ځای نه سي
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تیریږي درس نشو ویلای کورس نشو تلای پارک ته نشو تلای چکر ته نشو تلای دنده ته نشو تلای همدا اوس روزګار یې ما
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړی قدرمن اوریدونکو وخت د نړۍ په بیلابلو ژبو کې بیلابل الفاظ کارول شوی دي څوک الماس ورته وایي څوک سر زر بولی زینه نایاب گوهر نموی دی وقت دی ارزخت پاکلا چی چوم را هم خبری وشی لهم زایلری چی نور هم وستایل شی افغان پیغلا مهریه وای چی دی طالبان نظام دا چی دوی لدری کلونو سخه زیاد دی پکور که نولی دی لدوی نای حق قیمتی چیز چی وقت دی اخیسته دی
وقت زای کول خو پجوان کلوی بدبخت دی زکا وقت بیا نرزی او وست محل چی گرزمون ټول وخت طالبان ځای کړه او دا وخت موږ ته بیا ناراضي ځکه وخت تیریږي درس نشو ویلای کورس نشو تلای پارک ته نشو تلای چکر ته نشو تلای دنده ته نشو تلای همدا اوس روزګار یې ما موسسی بند کړي دي مشکلات دي د دې وخت چې ځای کیږي او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې د موږ ته ډیر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي کله موږ دومره وخت ځای کو نو زما پان ژوند ناممکن دی او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ځای شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي ډېر منفي پاینټ ورته لري
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ځای نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په خځینه باندې وخت ځای کیږي زیان وایي
وخت یو ارزښتمنه درایي ده یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د مال لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نه شو راتکرارولی نه شو راوړلی او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نسو همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېر زوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه سي لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، د هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 4 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمه ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هېڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستون هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کېږي، او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي شورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستانک زای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې موږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړه، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنی مصروفه یم، یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو موږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبه او چاغه ډیر معتبر سایټونه اوسې، لکه آزادې راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا موږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپل تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه یې په هغې باندې موږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته، د کور نورو چارو ته، کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې، په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی گیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب او دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریک کړئ، کوم وخت دسی سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت مو تیر کړی، مونته ورستم پام سوای دی چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت می باید نه وای ضایع کړی. د څه کوم څه سره مخسب یاستي؟
ډیر داسې تجربې شته د دې نه، یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته. دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي، وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي، ځواني نشه ده نه چې همیشه. نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو، داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي. د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي، کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځواني کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمند څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي، یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی، وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دي، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې، قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونشي کولای چې هغه کومې موخې، کوم هدفونه، کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دي چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې، تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښینه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلی ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی، چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړي، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم، ټیکټاک ته چې بورتلمه طبعا غلطه ماته چاپ خبر عجیب او غریب ویډیوګانې ماته مخترات لیو د سویچ ځینې جالب وی ټوکی وی کې ځینې بیا د سویچ د انسان په احساساتو تاثیر کوي تر ډیر هلته مثلا ماته چې مخترات لی د سی ترانی وی غد ترانو غ جالب ځای ټیکټاک تر اخیستل ته یا چا او تر څو غ ډیر دونکو ولري کې او شعر کوم څو غ غمجن او غ د سی ځای چې هغه په انسان باندې ډیر تاثیر کوي یم غ ځای به ټیکټاک ته ورچاو یا نور کې ټوکی ویم ډیر داسې جالب ټوکی اچوي په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګان هلته نشروي نو ته به انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختي ډیر بیخي وخت د چاپام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي نو لاندې کبل څو وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراو نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډیر بد تاثیر وکړ زه ذهني ګډوډي او فشارونو سره مخ کړم نو لاندې کبل بیرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم او بیرته مې هغه دې کار شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راځي کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپل موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه، ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامدا ستونزې سره مخ کیږي، لکه تاسو یادونه وکړه دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څه ته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو سات تیر سوی یو نیم سات تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کیدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي، ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ اتمن لري هغه به ګوري، کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د کارونه وي، که هغه د تفریح وخت وي، که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته د مطالعې ونه کړي، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړي او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل مېرمنې ته، نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي، نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتر وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوا نه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت وسو، ډیر کلونه وسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واتس اپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلي دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی وخت داسې راغلي چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پوری په دغه ټولنیزو رسنوی کې بوخت او سم او وخت می دوی ته ورکړی وی په دې معنی چې هلته زه مثلا یا خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم یا هم په داس شیانو سرکېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره نا وخت ویښ اوسم له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بیا انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارام وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شاد نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې او سم ورزو. میرمن ملال ته، میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم، رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی. کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلې. د فاته مرغه الوړ زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته افغان ورځپاڼې سره څنګه په هغه شهر کې پیژندل شوی تیره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم د دولسم فارغ سپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاق سما ډېر علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس په رادیو تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چاچی قنداري پښتو ویل، هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چې لهجه مې چور قنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و، د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویله ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ول ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب، هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب، عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ماته راکړه، زه دا اوس استم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله، په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه، نو چون شعر داسې هغه و، زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده. فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وکړي آیات الله نومېږي. ما لور وره زه یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول شلي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په پلی افغان کې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی و، تابان هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د پلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشاده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې په ښکاره کوي مالدادي ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو. هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي. بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روزشکالي کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور پریښوله، او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپله. ما نو دا بیت اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول، نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلاخلې دی و بخشي، هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و، نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله، خو هغه د مطالعې د زما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی، چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په تمبلي کې کښېنستلم. مثلا چې جمعه به و، ده به کتاب مطالعه کوه، زه متشوکېدلم. ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغوم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس
دی،
یو احساس څخه بازیږي، یو لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی، یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده،
اکا ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې خو ماته ستوران جو ویل چې یو څه کیږي ته یو ویني بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کې چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره اساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یعنې هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم ویې لیکمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه یې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي
ډیر ښه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خو چې ډیره غوښتل دي چې شاعري خصوصا په دغه جمهوریت په کلونو کې شزینه شاعری چې ده ډیره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي. زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راسي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي راس پڅ کیده. شعر یو داسې اغلری شته واقعا ډیر اغلری
دا د کور مسولیت دی، دا ډیر درن مسولیت دی. دا یو ځین چې مثلا دی په غرض دا اوس تشبیته تیره ما د کور کار کوم. په دا چې حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم څه کې شي ما پلار ته خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځین منځ او داسې او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او شزی دیر اغلری شزی تر قبر پر نه تقاوت کی جا و کار کی شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس کی بجی تیم ولی کجیری لر دست خوش وی دیدی یعنی دا تخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وای دا تجربه لری اغلری زده و اوس چی یو میشتی دوی میشتی شیر اتا خپاته تی نه بسیوانا گرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه راځه خولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راځي د لاس څخه یو شوي نو شي تاسو یو څه دې رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته په شیر په شیر په څه به تم ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري بشير با اوري کته وخت نه لري چې ویل کې په بشير اوري وسخودير وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوګان استا په یوټیوب کې استا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګان په څه کې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگه وما ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر وی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پا هم دی نزنی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نه پریشتی ما نه پریشی نه دی شیر نو قدر خطر بندی اغا زما شیر چی دی همیشه زما سره را سره پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام ده دی اغا و دی دیسی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخپل بنانه یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل سکونه چې یا خبرې ورسره وکم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زاد تقريبا لس کال خپل فرست و هی ولسم کال دی په برتانیه کې شون کومه ویلسکی او رسمي اغمل رما اخیری زما اخیری ماموریت چه بود پیشور اغا که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگیت شما اغمی ورسته ماموریت تو چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روستی دکات روستیشی بود پوری نو اغا ماموریت ما اغا که تاقیب که نو دا اغا کال ورستنو بیا ما رسمی ماموریت ما بی کلی دل تر اغلی ما او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او
کنورسی لیکل میکلی دی. ډیر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کوم سره
غوښتل کوم. خدای دې وکړي چې تاسو هغه می خبرې کړئ. تاسو
ته ډیر مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي. تر بل خبرونه مو الله مل شه.
mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pugham gham 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 va bavlam pugham gham gham mara gora sam sam sam
Thank you. ژوند سندرایم زد ژوند سندرایم کر زما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مڈ زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 سم